دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هرکلی وایم. دا خبري غړې ده په روان خبري غړې کې مو د خبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو سره سره شننې تبصرې او د دې ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سره ټکی، په جنوبی وزیرستان کې سلور فوجیان وژل شوي او درې پولیس والا تښتول شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ادارو استازو د فروری پر 12 احتجاجونه اعلان کړي او ټرمپ له غزې څخه د فلسطینیانو د وتلو او د سیمې ملکیت امریکا ته د سپارلو وړاندیز کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل، په جنوبی وزیرستان کې سلور فوجیان وژل شوي او درې پولیسان تښتول شوي دي. د برا جنوبی ولسان د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم خبرول په شرط مشال لوتویل چې بیګا شاوخوا 11 د شکتوی په شرقي سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پراغزي فوزي پوسټه برید کړي چې پکې سلور فوجیان وژل شوي او زخمیان شوي دي. ملخوا یو پولیس چارواکي د نوم خبرولو په شرط مشال لوتویل چې د لدی تحصیل په سپینه مینه کې د فروری په 4 مازیګر مهال نامعلوم وسلوالو درې پولیس والا تښتول دي. د دوړو پیخو زمواري لا چاند مندلي ل دې وړاندې د جنوري پر 28 هم نامعلومه وسلوالو په بر جنوبي وزستان او ټانک کې د پولیسو 15 سرتيري تښتولي ول. په خیبر پختونخوا په ځنګل رول د صوبي په جنوبي ضلعو کې امنیتي وضع خراب ده او په تیرو 2 کې په بریدونو کې ګڼو پولیسو، امنیتي سرتیرو، سرکاري کارکونکو، سیاسي او مدني فعالانو، دینی عالمانو، ولسی مشرانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ادارو استازو د فروری 12 څخه یو وار بیا احتجاجونو پیلولو اعلان کړی دی. د بلدیاتي استازو د فروری په 4 په پیښور کې یو غونډه وشوه چې پکې یې د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې په 3 پړاوونو کې احتجاج کولو اعلان کړی دی. بلدیاتي استازو ویلي چې د فروری پر 12 به په هر تحصیل کې احتجاج کوي، پر 14 به په ټول ګوندیزه غونډه رابلي او پر 15 به د احتجاج په توګه د صوبې ټول لوی سړکونه بندوي. د بلدیاتي ادارو استازو د اتحادی مشر حمایت الله مایار په دې اړه د فروری په 4 مشالو تیویل چې د شاوخوا 3 کلونو تیرېدو باوجود ورته حکومت اختیارات او فنډونه نه دي ورکړي چې له وجې دوی د ولس مسلې نشي هوارولې. نوموړي جا تکړه چې د جنوري په 2 د حکومت او بلدیاتي ادارو نمائندګانو ترمنځ په شو مذاکراتو کې ورته حکومت د غوښتنو منلو ډاډ ورکړي وو، خو تر اوسه یې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. بلدیاتي ادارو استادو د دسمبر په 26 او بیا د جنوري په 1 نیټه هم په پیښور کې په خپل غوښتنو لپاره احتجاجونه کړي ول. حکومت د دوی تازه غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي. د عوامي نشتل ګوند مرکزی مشر او سینیټر ایمل ولی خان د پاکستان پر ریاست غک کړي چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو او بدو هغو ترمن د توپیر پالیسی ختم کړي او د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په بشپړه توګه عملي کړي. نوموړي دا څرګندولې د فروری په 4 په کرک کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې کړي. نوموړي په دې مکوویل بلخوا د پاکستان حکومتي او فوزي چارواکي وایي چې د ترهګر ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو خلاف بې توپیره عملیات روان دي. دا ژمنه د فروری په 4 په راولپنډي کې د فوج د مشر جنرال آصف منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې یو ځل بیا تکرار شوه. د فوج د عام اړیکو څانګې ISPR په یوه اعلامیه کې وویل چې لوړپوړو فوزي چارواکو هوډ وښود چې د پاکستان او د وګړو د حفاظت لپاره به ټول اړین اقدامات پورته کوي. د آغا خان پرمختیایي شبکې بنسټګر او مشر او د اسماعیلي شیعه مسلمانانو روحاني لارښود شهزاده کریم الحسینی آغا خان 4 په 80 کې وفات شو. آغا خان پرمختیایي شبکې د فروری په 4 ناوخته په خپل وپاڼه او ټولنی شبکو د شهزاده آغا خان د مړینې خبر خپور کړي او ویلي دي چې هغه د اروپایي هیواد پرتګال په پلازمینې لزبن کې مړ شو. هغه شبکې زیاته کړه چې د نوموړي ځایناستې به وروسته اعلان شي. آغا خان پرمختیایي شبکې پر مخ لیکلي چې هغه تر مړینې وروسته به هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د مذهبي تړاو او اصل له توپیر پرته د هغوی خیریه کارونه دوام ومومي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش په ګډون د نړۍ ګڼو مشرانو د شهزاده کریم آغا خان په مړینه خواشینی څرګنده کړې او د تعلیم او روغتیا په ګډون یې د ژوند په بیلابیلو څانګو کې د بېوزله کسانو لپاره د هغه د خیر ښېګڼې کارونه ستایلی دي. په افغانستان کې د سرطان یا کینسر په وړاندې د مبارزې بنسټ اوای په هغه هیواد کې د دې ناروغۍ د تشخیص، درملنې او په اړه یې د عامه پوهاوي امکانات محدود دي. د دې بنسټ مشر شفیق شینواری د فروری په څلورمه مشال ویل چې په افغانستان کې د سرطان 80% ناروغان چې راډیوي تراپی د وړانګو په وسیله درملنې ته اړتیا لري، د هغه ماشینونو د نشوالي له کبله اړ دي چې د درملنې لپاره ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي. د دې ادارې له معلوماتو له مخې د 2023 کال تر پایه پورې افغانستان کې د سرطان د ناروغانو شمیر 15 لک ته رسیدلې وو. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغانو د دقیق شمیر او د درمل لپاره د موجودو امکاناتو په اړه مشال رادیو پښتون ته ځواب ونه وایو. اور سه خبر د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فروری په څلورمه یو وړاندیز اعلان کړی چې له مخې به فلسطینی کډوال له غزه تړانګې څخه وځي او امریکا ته به هغه اسمي ملکیت ترلاسه کړي او هلته د اقتصادي پرمختیا لپاره یو مثالی ځای جوړولو ته لار هوار کړي. چې د ولسمشر ترامپ په وینا زیاتره قانون به پکې پرم نتوګه وسیدل شي. ولسمشر ترامپ دا ناڅاپي وړاندیز د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یو غټ خبری کانفرنس پر مهال اعلان کړ او ویل چې دا سخت اقدام ضروری دی، ځکه چې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د لسیزو راهیسې روانې جګړې ختمولو لپاره نورو هڅو نتیجه ورنکړه. ولسمشر ترامپ په دې اړه نور تفصیلات ورنکړه چې فلسطینیان به چرته آبادوي، خو زیاته کړه چې په نور هیوادونو کې د هغوی په مستقله توګه آبادولو کې به مرسته کوي. بلخوا د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګرځول شوی ډلې حماس په دې خبره ټینګار کړي چې هم په غزه کې به پاتې کیږي. دا د مشالو دی خبرونه. خبرونه مل مشالو دی واوریدل اوس کا رواني غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. په جنوبی وزیرستان کې سلور او فوجیان وډل شبي او وسلوالو درې پولیسواله تختولې دي. ځای خلک په دې پیخو خپل اندېخنې سرګندوي.
نو د پولیس الګار د ماوریتو چې عوام ته تحفظ ورکو، نو چې کله تحفظ وته تا نوی ملاو تر داغه چې عوام ته بیا څه تحفظ ورکو.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز وای په 3 جنوري میاشت کې وسلوال بریدونکو زیاتواله راغلي دي. د دې وجوهات څه دي؟
لیک اف کوپریشن جګړه ډیر زیات سیوا دي د ټولو ادارو ترمنځ. همدا وجه ده چې د ترهګرۍ خلاف یو موثر حکمت عملي چې کومه ده هغه تر اوسه پورې نه ده مرتب کړی شوی.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د فوج مشر ته په یو لیک کې د خپل تګلارو د بدلولو غوښتنه کړې. د سیاسي چارو شنن کې دی لیک ته څنګه ګوري؟
لارز الله هموار کول غواړي چې سره سره ډایلوګ طرف ته خبره لاړ شي، خو ډایرکټ سره ګټه دی ته بات نه ښکاری. او دا لوند کې د عمران خان طرف نه لوند ته لینینسي دا لوند کې سپیس ورکي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو لمشال رادیو سره اوسه. مشال لري تاسو وګورئ خبري ساعت څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. د بر جنوبي روسان د استخباراتي ادارې او چارواکي وای د فروری په سلورمه وسلوالو په شاکټوي کې د فوج پر امنیتی پوسټا په بریټ کې سلور اسکر وجلی او وې جوبل کړی دي. پر پوسټه د حمله ځمواري چا نه منلې. بلخوا د بر جنوبي روسان د پولیسو یو لړ پوری چارواکي د فروری پر 15 د نومنو خول په شرط مشال لري چې وسلوالو د لادا تحصیل په سپینه مینا کې درې پولیس سرتيري ل خپل کورونو تختبولې دي. د پولیسو د تختونی ذمہواری هم لا چاند منلې. نور تفصیل اشتیاق می سیدرا کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو خفیہ ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلوارم په 13 ورځ ناپیژندلې وسلاولې د شک توي سیمه پوځي پوسټ برید کې سلور سرتیری وجلی او ونورې پرار جلی کړې دي. او د تحصیل لادا سپینه میله کلینا یې د پولیسو درې سرتیری تشتاولې دي. په سویلی وزیرستان کې د خفیہ ادارې و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلوارم په 13 ورځ مخشتان مال یولس بجې ناپیژندلې وسلاولې په تحصیل شکتوی شرکای سیمه راغزی پوځي پوسټ باندې برید کړای دی. او د وسلاولې سره د ډازو بدلون په نتیجه کې د پوځ سرور سرتیری وجل شوی او ون نور پر هرجلی شوی دی. چارواکي دا هم وویل چې وجل شوی او پر هرجلی شوی سرتیری په هلیکاپټر کې پوځي هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. او په سیمه کې پوځ د لټون عملیات پیل کړی دی. د سویلي وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نوښولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلوارم په 13 ورځ مزدیګار مال ناپیژندلې وسلولې د تحصیل لادا سپینا میلا کلینا د پولیسو درې سرتیري د خپل کورونو نه تښتولې دي او پولیسو د دغې پیښې مقدمه درج د سویلي وزیرستان سراروغه سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ماسید په ضلع کښې د امن حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
د
سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتوئی شرکائی سیمے راغزی پوزی پوزبنے دے برید او دے تحصیل ادا سپینا میلا کلینا دے درے پولیسو سرتیرو دے تشتاول زیماوری لیا تردہ وقت پورے چا ہم مانلیے نہ دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
مشالوی دتا سی غوګه. په اسلام آباد کې د امنیتی موضوعاتو یو سړینیز مرکز وای 13 جنوري میاش په پاکستان کې یو وار بیا په وسلوال بریدونو کې زیاتوالی ریکارډ شوی دی. د دې ادارې د معلوماتو لمخې په هغه حملو کې 250 نه زیات کسان وژل شوي چې په کې 278 وسلوال هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستو کې د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنې د دې پیښو پر ضد ولسي احتجاجونه شوي دي. حکومت او فوج وای د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو په خلاف یې هدفي عملیات هم دوام لري. تفصیل عظمت اشاره کوي.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز وای په ملک کې د تیر کال د دسمبر په نسبت تر روان کال د جنوري په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 20% زیاتوالی راغلی. یاد ادارې د فروری په لومړۍ اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د جنوري په میاشت کې سلور او یا وسلوال بریدونو کې 215 کسان مړ شوي دي. چپکی دا یادې ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې د جنوري د میاش په وسلوالو بریدونو کې د سلو نه زیات کسان جوبل شوی هم دي.
جنوري 2025 میں ایک خاص فینامینا یہ نظر آیا ہے
په کال 2025 د جنوري په میاش کې په خیبر پختونخوا کې د اغوا یا د تختولو په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه پیخي په شمالي او په جنوبي وزیرستان ټنګ او لکی مروت کې مخې ته راغلی دي او دا د کال 2014 نه پس اړومبه داسې میاش ده چې په کې د تختولو پیخي ډیر زیاتې سیوا شوی.
اپریل 2000 کسی بھی ایک مہینے میں سب سے زیادہ اغوا کے واقعات ہیں.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چیز جنوری پمیاش کی یوازی پا خیبر پختونخوا کے شپک سلوی خوصلوال بریدون شوی چپکی نورلس بریدونا پا قبائلی زلو کی شوی. دا ادارے پا وینا دغا بریدونو کی 15 پیتا کسان مڑی شوی دی. پا پی خبر کے خبریال ارشد یوسف زئی مشال ریڈیو تو ویل چې په یخ موسم کې د وسلوالو بریدونه د زیاتې دو یو وجه په پاکستان کې دننه د دوی استوګنی دي.
د دې په شابان دی یو وجه خدا کې دی شي چې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم غړي دي چې کوم داغي فایټرز دي اغه اوس هم د افغانستان په غرونو کې په پټو لارو باندې پاکستان ته تګ را تک جاری ساتي. اگر چې د دوی په کم بارډر کراسنګز دي تورخم شو یا بولدک شي یا داس نور لار دي پای بند دوی را تک ناممکناتو ته رسېدلې دي. هلته کې پاکستان ډېر ښه سیکورټي میکانیزم دی خو دوی بیا هم پټ پناه په داسې لارو باندې راتلی شي چې کوم د فورسز د نظر د لاندې نه وي یا هلته کې د هغوی موجودګي نه وي. دویمه دا خبره ده چې پاکستان چې کوم فورسز دي دوی ډېر عملیات وکړه په مختلف ځایونو کې دوی عملیات روان دي او مونږ بارها دا راپورونه اورو چې ځای په ځای باندې دغه ترهګر دوی نشانه کړي ټارګټ کړي دي خو بیا هم د دوی پټ پنا سپورټ ډېر زیات دی او هغه داسې سپورټ وي چې د دوی څه خاص ځای نه دی معلوم. د دوی یو سینټر نه وي دوی اکثر حملو کې او پناه شي دوه کسان درې کسان په موټرسایکل باندې راشي حمله وکړي نو دغه هم یو وجه کېدی شي چې د دوی د حمله کمیږي نه، بلکې مونږ وګورو نو مخکې به په جمی کې دغه حمله کمیدلې، او څنګه چې به په افغانستان کې د فورن فورسز خلاف د افغان طالبانو سپرنګ افنسیو یا پسپرلی کې به عملیات سیوا کول، دا شانته کې به ټي پی هم کول، خو دا ځل په جمی کې هم د دوی حمله د دوی کاروایان کمی شوي نه دي. نو دا ښایي چې د دوی په پاکستان کې پریزنس په داسې ځایونو کې پریزنس ډېر دی چېرته چې دوی ته حرکت کول، تګ راتګ کول مشکلات نه لري.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې د جنوري په میاشت کې سلیریش وسلوال بریدونه شوي چې پکې 55 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې تیر کال 2023 په اخیری ورځ وسلوال برید کې 13 د سیکورٹی فورسز کارکونکي مړ شوي دي. په اسلام آباد کې خبریال نظر الاسلام مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت ته د افغانستان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مذاکرات وکړي.
چې کله نه په افغانستان کې د طالبانو اقتدار راغلی دی، نو هغه نه پس په دې حملو کې سیواواله راغلی دی، او هغه بنیادی وجه هم دا ده چې الته کې زمونږ افغانستان کې کوم طالبانو حکومت ته هغه سره تعلقات هم خراب دي، او مونږ د هغه سره چې کوم د ملټنسی باره کې کوم ایشوز دي هغه په صحیح توګه باندې ایڈرس کولو کې هم ناکام یو. نو همدا وجه ده چې التنه حمله چې کمی دي هغه ورس په ورس سیوا کیږي. بل طرف ته کومو ګورو نو یو جوائنٹ میکانیزم نشته، زما په خیال کې لیک اف کوآپریشن چې کوم دي هغه ډېر زیات سیوا دي د ټولو ادارو ترمنځ. همدا وجه ده چې د ترهګرۍ خلاف یو موثر حکمت عملی چې کومه ده هغه تر اوسه پورې نه ده مرتب کړی شوی.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز په خپل راپور کې وایي چې په کال 2023 کې 950 وسلوال وجلی شوی وو. اداره وایي چې په کال 2023 کې وسلوال بریدونو کې 40% زیاتوالی راغلی او د مرګونو شرحه 21% سیوا شوی ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشرلو ته تاسې غوږی او نشتل ګوند د پاکستان پر ریاست غږ کړی دی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو او بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسی ختم کړي او د ترهګرۍ مخنیوي قامی تګلاره عملی کړي. په خیبر پختونخوا په کرک کې جلسې ته په خپل وینا کې د عوامي نشتل ګوند مشر ایمل ولی خان وویل چې ګوند به په پاکستان کې د امن، جمهوریت او د خیبر پختونخوا صوبې د حقوقو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. بلخوا د پاکستان حکومتي او فوجي چارواکي وایي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات هم دوام لري. نور تفصیل ته ممتاز بنگش په دې رپورت کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر سېنېټر ایمل ولی خان ویلي نه یوازې د وسلوالو په ضد د عملیاتو مخالفت کوي، بلکې د دوی سره د مذاکراتو ملګرتیا به هم ونه کړي. حکومت او ریاستي ادارې د باید په دې لړ کې پالیسي جوړ کړي او په هیواد کې د باید نېشنل اکشن پلان عملي کړي. نوموړي د فبروري په 14 کارګ ضلع کې د خان عبدالغفار خان و دشم او د خان عبدالعلي خان 19 کلین په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي ریاست د باید په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره خو بدو طالبانو ترمنځ توپیر ختم کړي او د دوی په اړه یو څرګنده پالیسی جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه د دوی د ګوند جنگ مذهب او ذات په نوم نه دی، بلکې دوی د پښتنو د وسایلو لپاره جنگيږي او په هواد کې امن، جمهوریت او صوبایي خپلواکۍ لپاره به دوی خپل جنگ جاری ساتي.
تر کومه پورې ودا چغه وو چې په خوره ګیس لرو په کورونو کې ګیس نشته کله پورې بچره وو. کومنګ هر څونه تپوس کړي، کومنګ هر څونه احتجاج کړي دي، هغه بل لخ نور هم زور ور شوی دی او بیا را ته نور لنجې جوړ کړي دي او نور مسلې را ته جوړ کړي دي. وی نه په ملاوي ګو دلته مسله دا ولته مسله دا بیا زما اوستا هغه حق ته پارا ما وجنی لګیا دی.
نوموړي د رسنیو په ضد جوړ شوی پیکا اکټ یو تور قانون بللې او وایي وګداران د دې قانون د لارې پر اختیاو کدغن لګول غواړي. دوی په صوبایي حکومت هم نیوکې وکړي او صوبا کې په ناامنۍ اندېښنه ښکاره کړې. په دې مهال د یادګون صوبایي مشر میا افتخار ویلي پښتونخوا د وسایلو په لحاظ وشتمنه سیمه ده، خو د سیمې خلک د خپل حق نه محرومه ساتل شوي. د پښتنو وسایل قبضه شوي او په صوبا کې جنگ مسلط شوی. که پښتانه غواړي چې په خپلو وسایلو واک ولري او په سیمه کې امنیت راشی، نو باید دوی دی یو موټی شي.
هو د خامس سره موافقه وکړه
انشاء الله.
پختانی خپل خبر سره وفا کوي دا خپل تیل بخپلوي دا گیس بخپلوي دا د خويندو مندو چې زمونږ پړون بيزتي کېږي دته و میدان کې ودرېږي دا د پلار نیکه پړکیم چې پاوا کې اړ زده ته ودرېږي دا چې زمما جمعتون شهیدان کېږي دا و بچکوي زمما سکول چې شهیدان کېږي دا و بچکوي دا بچا خان د ولی فن په فکر به عمل کوي
غونډې ته په وینا کې د ګوند ضلعي مشر شاهنواز خټک وویل سیمې نه د ګیس پایپ لاین تر پنجاب غځېدلې خو د دوی خپل خلک په کورونو کې ګیس نه لري هسپتالونو او تعلیمي ادارو کې سهولتونه نشته او ځوانانو کې د نشه ییزو توکو استعمال زیات شوی باید چې حکومت دې ورته سهولتونه ورکړي او د روزګار موقع دې ورته پیدا کړي
دا زرخیز خوره دو ده تیرو شلو کولونا دلتا که گیس روزی خود دا سمر خلق چه نوستی دو پا کور که گیس نشتا دا زرخیز هم زکدو مدنیات هم زکدو هم زکدو خدای پا کارچر کری دی خود ظلمانی در کری
دا پا دا سی حال که دا چه دا خیبر پختونخوا پا قبیلی او جنوبی زیلو که دا نامنی بیخی زیادی شوی پا اسلام آباد که دا پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس سٹڈیز بنوم دا سول دا مطالعات و ویخ سیلنیز اداری پا خپل کلنیز ریپورٹ که ویلی چه پا حواد که پا کال 2023 که طولی 521 وسلوالی حمله شوی چه پا کی وسوا 250 کسان وشل شوی خود خیبر پختونخوا او پاکستان حکومتون وای چه دا ترهگرهی زد مبارزه تجمندی او دی لرکی اقداماتو تا دوام ورکن کړې ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیکي
مشر لوی تاسې غوګې دا جمعیت علما اسلام افې مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان سره په خرابیدونکو اړیکو اندېښنه څرګنده کړې ده نوموړي د فروری په څلورم په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال د پاکستان په خارجه پالیسۍ هم نیوکه وکړې د ویل چې له افغانستان سره د اړیکو بحالولو پر ځای خرابولو په لور روان دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې رستو کې اړیکې اثرنګلې شوې دي نور تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې ورکړي
مولانا فضل الرحمن وای د پاکستان له خوا د افغانستان سره د معاملاتو سمولو په ځای د خرابیدلو په لوري روان دي مولانا فضل الرحمن دا خبره د فروری په سلورمه په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال کړی ده مولانا فضل الرحمن د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق نواخله تر اوسه پورې د افغانستان په اړه د پاکستان په خارجه پالیسۍ نیوکه وکړي او وی ویل
افغانستان کې سات معاملات خراب کرنے کی طرف جا رہے ہیں
مونږ له افغانستان سره د معاملاتو خرابولو په لوري روان یو مونږ په پاکستان کې اوسېګو او زمونږ رسنۍ هغه خبر ورکوي کوم چې هغوی ته ورکړی کیږي نو دې خبرې له هوا ورکول کیږي چې له افغانستانه افغانان راځي او په پاکستان کې کاروایانی کوي اوس پښتنه دا ده چې دغه خلک به په څومره شمیره کې وي او آیا دا به د افغانستان د واکمنانو په اجازه دلته راځي
اور کیا وہ افغانستان وہاں پر امارت اسلامیہ کی اجازت سے آ رہے ہوں گے
مولانا فضل الرحمن د پاکستان په پالیسیانو نیوکه وکړي او تورې پورې کړو چې تل د پاکستان له خوا د افغانستان په معاملاتو کې مداخلت شوی دی شینن کې وایي د مولانا فضل الرحمن پرنګ د پښتونخوا نور سیاستوال هم په دې نظر دي چې د افغانستان سره روان معاملات اوس د طالبانو په واکمنۍ کې هم د خرابېدلو په لوري روان دي او د اړیکو سمولو لپاره چټک ګامونه پورته کول پکار دي په پیښور کې خبریاله او شینن کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
یو خبره خدا ده چې تر څو پورې د افغانستان سره د تعلقاتو خبره ده نو پاغه باندې زما په خیال چې دلته کې څومره هم خلک دي اغوی ته تشویش ته او تاسو ته بیا دي چې تیرو سروزو کې دلته کې د آرمی چیف داغه ملاقات د خیبر پختونخوا د سیاسي مشرانو سره شیو هغه کې هم دا خبره باندې غور شیو او تقریبا ټول ورته دا ویلو چیرې افغانستان سره تعلقات مونږ ته ټیک پکار دی او دا چیرې په زمون په اسټابلیشمنت کې دنه هم دا خبره موجود ده چیرې دا تعلقات خپ پکار دی او سمول پکار دی
پاکستان دریز دریچ په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان او ځین نور وسلوال پټن ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي خو افغانستان په بیا بیا دا تورونه رد کړی دي. البته د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دور کې د افغان طالبانو په مرسته د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شوي وو او هغه محل د دواړو خواو ترمنز اوربن هم شوي وو، خو بیا وروسته هغه مذاکرات سره نتیجې ته نو رسیدلی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ته تاسو غواګې د پاکستان په هوني وزیراعظم او د حکومت مخالف اګون تحریک انصاف بنسرګر عمران خان د فوج مشر جنرال عاصم منیر ته یو لیک کې غوښتنه کړې چې خپل تګلارې بدل کړي. په لیک کې ویل شوی چې فوج باید په عیني حدودو کې پاتې شي، له سیاست ځان لري وساتي او تحریک انصاف پر ضد ګامونه خستو پر ځای امنیت ساتلو ته پام وکړي. د سیاسي چارو شرونکي د تسنګ ګوري تفصیل اسلام آباد رشید خټک راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ته یو پرانست لیک لیکل دی او غوښتنه ترې کړې ده چې خپل پالیسی بدل کړي. په دې لیک کې چې پر رسنیو او د عمران خان په ایکس یعنی پخوانی ټویټر خپور شوی دی، ویل شوی دی چې د تحریک انصاف د غړو په ضد ګامونو اخیستلو او په سیاست کې د لسوهنې له وجې د پوز او اولس ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي. عمران خان چې د تیرو نیم کال راسه په زندان کې بندي دی، جنرال عاصم منیر ته ویلي دي چې دغه فاصلو ختمولو لپاره پوز باید په آئینی حدودو کې پاتې شي او په سیاست کې د لسوهنې په ځای د ملک امنیت ساتلو ته پام وکړي. د یادونه وړ ده چې پوز بیا بیا په سیاست کې د لسوهنې تورونه ردوي. په داسې موقع چې عمران خان په خپله د درغلیو په مقدمو کې په زندان کې دی، د دې لیک څه ارزښت دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې عمران خان بیا د پوز سره خبرې اترې شروع کول غواړي، خو داسې ښکاري چې دستي به هغه کومه ګټه ترلاسه نه کړي.
دغه خط دینه جات اهمیت نشته چې لږه تکه اغې له لار ور کول غواړي، لږه لار زاله هموار کول غواړي چې سره سره ډایالوګ طرف ته خبره لاړ شي، خو ډایرکټ سره ګټه دې ته بات نه ښکاری. او دا لږه تکه د عمران خان طرف نه لږه ته لینینسی دا لږه تکه سپیس ور کوي، ان مے بی چې دا سپیس پوجا ملټری اسټابلیشمنت خپل مقصدونو کې کامیاب شي، اغې اچ خپل سٹانس نه پری دی. ان اني کیس پی ٹی آی یا عمران خان به خپل سٹینڈ نه پشاکیږي، علاوه مسله حل کیږي.
د پوز ویان پر رسمي توګه د عمران خان د لیک په اړه سند دی ویلي، خو پوز ته نږدې سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې جنرال عاصم منیر ته تر اوسه د عمران خان کوم لیک نه دی رسیدلی او نه هغه په داسې لیکونو کې دلچسپي لري. هسې هم د پوز مشر ته لیکل شوی لیک هغه ته نیخ په نیغه نه ورسی، بلکې د پوز د خاصو کړیو نه تیریږي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې حکومت هم د تحریک انصاف سره مذاکرات شروع کړي وو چې په ملک کې سیاسي تودوخه کمه شي، خو تحریک انصاف هغه مذاکرات ختم کړل ځکه چې په خبرو اترو کې خپله ګټه نه لیده.
پاکستان تحریک انصاف چې کومه ګوندې هغوی چې کومه بیانیه ده، هغوی ته د سیاسي جماعتونو سره، د سیاسي ګوندونو سره، د سیاسي خلکو سره چې کومه خبرې اترې دي، د هغې نه هغوی ته نقصان وو. په دې وجه باندې دغه مذاکرات هم لاس په سر شو او یو واري بیا یې لکه فوسته خواستو کو چې هغې د خپل کردار ادا. په پاکستان کې د بده مرګه هم دغه د طاقت مرکز دی، عمران خان ته معلوم دی دغه مرکز، هم هغوی ته رجوع کوي په ځای د دې چې پارلیمنت ته راشي، په ځای د دې د سیاسي ګوندونو سره کینی، نو هغه لکه ډایرکټ د فوز نه غوښتنه کوي چې فوز په لاس کې ارسدي. حقیقت هم دغه دی چې د پوز پلاس کې دی هرڅه په دغه وجه باندې چې کمندانو پی ټی آی هم پوز ته رجوع کوي.
د یادونه وړ ده چې عمران خان د پاکستان چیف جسټس یحیا اپریدی ته هم په 1 جنوري یو لیک لیکلی وو او غوښتنه یې ترې کړې وه چې په ملک کې د هغه په وینا د ظلم او زیاتی مخنیوي او د خلکو د ګیلو ختمولو لپاره کمیشن جوړ کړي، خو دې لیک څه اغیز و نه کړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له 9 د مخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2113 14500 15015 شپته او 1380 کیلو هرتز، او د مخام له 6 تر 9 د ماسختن له 9 تر 10 او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هارت ساوریدلی شي.
مشال د تاسې غوږی د روانې غړې نمای برخې ته راورسېدو. تاسو ته به د خبرونو لنډیز وایو. د بر جنوبی روسان د استخباراتي ادارو یو چارواکي د لومړي خبرو پښت مشال ته ویل چې بیګا شاوخوا 11 بجې د شکتوي په شرکی سیمه کې نامعلوم وسلوالو په رغزی فوزی پوسټه برید کړی چې پکې سلو فوجان وژل شوی او زخمیان دي. بلخوا یو پولیس چارواکي د لومړي خبرو خبرولو پښت مشال ته ویلي چې د لدی تحصیل په سپینه مینه کې د فروری په سلور ممازیګر محل نامعلوم وسلوالو درې پولیس والا تختبل دي. د دوړو پیخو زمواري چاند منري. په خبر پختونخوا کې د بلدیاتی ادارو استادو د فروری 11 څخه یو واری بیا احتجاجونو پیلولو اعلان کړی دی. د بلدیاتی استادو د فروری په سلورمه په خبر کې غونډه وشوه چې پکې د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې په درې پړاوونو کې د احتجاج کولو ویلي دي. حکومت د دوی تازه غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. د عوامي نشل ګوند مرکزی مشر او سینیټر ایمل ولی خان د پاکستان په ریاست غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو او بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسي ختمه کړي او د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په بشپړه توګه عمل کړي. نوموړي دا څرګندونې د فروری په څلورمه په کرک کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې کړي. بلخوا د پاکستان حکومتي او فوجي چارواکي وایي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو په خلاف بې توپیره عملیات روان دي. دا ژمنه د فروری په څلورمه په راولپنډي کې د فوج د مشر جنرال آسم منیر په مشرۍ کې د کور کمانډران په غونډه کې یو ځل بیا تکرار شوه. دا خان پر مختی شبکې بنسټګر او مشر او د اسماعیلی شیعه مسلمانانو روحاني لارښود شهزاده کریم الحسینی آغا خان څلورم په اته اتیا کلنۍ کې وفات شو. آغا خان پر مختی شبکې د فروری په څلورمه ناوخته په خپل ویبپاڼه د نوموړي د مړینې خبر خپور کړی. په افغانستان کې د سرطان یا کینسر په ناروغۍ په مبارزې په وړاندې بنسټ وای په هغه هیواد کې د دې ناروغۍ د تشخیص درملنې او په اړه د عامې پوهاوي امکانات محدود دي. دا خبره د بنسټ مشر شفیق شنواری پرون مشاله لیدل کړي. بلخوا طالبان حکومت په دې اړه سند ویلي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فروری په څلورمه یو وړاندیز اعلان کړی چې لمخې به یې فلسطینی کډوال له غزې تړانګې څخه وځي او امریکا ته به د هغه سیمې ملکیت ترلاسه کړي او هلته د اقتصادي پرمختیا لپاره یو مثالي ځای جوړولو ته لاره هوار کړي. ولسمشر ټرمپ دا ناڅاپ یو وړاندې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو غټ خبری کانفرنس پر مهال کړی دی. دا خبرونه لنډیز مو واوریدل. خو تاسو فهم د نور رپورټونو په لور راغړم. امکان دی چې امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې خپل اداره یو ایس آی ډی وتړي ځکه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره وایي د دې او ورته نورو اقداماتو په ترڅ کې حکومتي خساره کم کړي. دا چې د دې ادارې بندول به د پاکستان په شمول د سیمې او نړۍ پر هیوادونو څه اغیز وکړي دا بل دوت خټکه وو.
دا سیخکاری چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا یو ایس ای آی ډی بندوي. نړیوال مرستندوی سازمانونه ګمان کوي چې دا اقدام به د اغوی په وینا تباه کوونکي نتایج ولري. ایلون مسک چې د حکومت لګښتونو راکمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ډلې د سر کسته دا ولري چې ورته اقداماتو سره دوی د حکومتي تاوان زر ارب ډالر راکموي شي. د یو ایس ای آی ډی ویب پاڼه د فبروري په دریمه بند شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یو ایس ای آی ډی د نړۍ ټولو بشري مرستو تر 30% زیاته مرسته برابروي. د ولسمشر ټرمپ په وینا سخدري زلیونیان دغه اداره چلوي. خاغلی ټرمپ د فبروري په دوهمه خبريالانو ته ویل مونږ به دوی وباسو او بیا به مونږ فیصله کوو. د ولسمشر ټرمپ د دغه بیان ورستو سینن ټلویزیون او رويټرز خبري ایجنسی خبر ورکړ چې د یو ایس ای آی ډی د امنیت د بخ دوه لوړ پوړي چارواکي ورستو له اغي په جبري رخصت استول شوې دي چې د ټرمپ د حکومت لخوا جوړ کړل شوی ډاج یا د حکومتي کارکردګي اداري چارواکي د یو ایس آی ډی کمپیوټر ته د رسایانه منع کړل. یو ایس ای آی ڈی چې د امریکا د کانګرس لخوا منزوري شوی د بهرنۍ لګښتونو بلین ډالر تر خپل انتظام لاندې لري. ایلان مسک د یوې جنایي ادارې په نوم یادوي. ایلان مسک وای وخره غلې دی چې دا اداره یعنی یو ایس ای آی ڈی لمنځه ولاړ شي. د امریکا د سینیټ د بهرنۍ اړیکو کمیټې د ډیموکریټ ګوند د سینیئر غړو یوې ډلې د فبروري په دوهمه د بهرنۍ چارو وزیر مارکو روبیو ته یو خط استولې چې پکې یې د ټرمپ د ادارې لخوا د دغه اقدام یعنی د یو ایس ای آی ډی د بندولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د خاغلی روبیو په مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 24مه نیټه د ټرمپ د هڅې په برخه کې د بهرنیو مرستو د پروګرامونو لپاره د تازه فنډونو د بندولو امر کړی. د ټرمپ د یو فرمان په ترڅ کې د بهرنیو پرمختیایي مرستو د نوي ورځنۍ ځنډ غوښتنه شوې وه تر څو د هغه مرستو د موثر کېدو او د امریکا د خارجه پالیسۍ سره یې د مطابقت ارزونه وشي. شنون کی نظر لري چې د یو ایس ای آی ڈی د مرستو د پروګرامونو بندیدل د نړۍ د نورو غریبو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان او اوکرين په جنگ ځپلو خلکو هم بد اغیز کوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال د تاسې اغواګي اغا خان شبکې او اسماعیلی فرقی روحانی مشر شهزاده کریم اغا خان پرون د ورپیخي ناروغي نه امر شو. د هغه په ملي د ملګرو ملتونو مشر او د نړۍ غنو مشرانو خواخوږي اخکار کړی ده. نو مور د اغا خان خیریه بنسټ تر چتر لاندې د نړۍ په غنو هیوادونو کې به له مذهبي توپیر بشري خدماتو اداره کول. نور تفصیل د نجیب عامر په دې رپورت کې.
د اغا خان پرمختي پروګرام مشر او د اسماعیلی شیعه مسلمانانو روحاني لارښود شاهزاده کریم الحسینی اغا خان سلورم په 30 کلنۍ کې مړ شو. اغا خان پرمختي پروګرام د فبروري په سلورم ناوخته د شاهزاده اغا خان د مړینې خبر پر خپلې ویبپاڼې خپور کړې. ویلې دي چې هغه د اروپایي هیواد پرتګال په پلازمینه لیسبن کې ومړ. هغې شبکې زیاته کړې چې د نوموړي ځایناستی به وروسته اعلان شي. اغا خان پرمختیایي شبکې پر مخ لیکلي چې د هغه تر مړینې وروسته به هم د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د مذهبي تړاو او اصل له توپیر پرته د هغوی خیریه کارونه دوام عمومي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په ګډون د نړۍ ګڼو مشرانو د شهزاده کریم اغا خان پر مړینه خواشیني څرګنده کړې او د تعلیم او روغتیا په ګډون د ژوند په بېلابېلو څانګو کې د بېوزله کسانو لپاره د هغه د خیر ښېګڼې کارونه ستایلي دي. شهزاده کریم اغا خان د 1946 زیږدیز کال د ډسمبر په 14مه د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې زیږېدل. دا غنی ک سلطان محمد اغا خان دریم له دود برعکس د خپل زوی شاهزاده علی خان پر ځای خپل مسی شاهزاده کریم خپل ځایناست ټکلو. په 1950 زیږدیز کال کې د سلطان محمد اغا خان تر مړینې وروسته شاهزاده کریم په 40 کلنۍ کې د اسماعیلیانو د 9 سلویښتم روحاني مشرتابه مسؤلیت پر غاړه واخیست او د اغا خان څلورم په نوم ونومول شو. د شیعه مسلمانانو اسماعیلی فرقه شاوخوا 15 میلیونه منونکي لري چې یو شمېر یې په پاکستان او افغانستان کې هم دي. شاهزاده کریم د اغا خان پرمختیایي شبکې بنسټګر او مشر هم او د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو لګښت ودانې روختونونه خوانزي او کورونه جوړ کړي دي. هغه شبکه د پرمختیایي او رغنیزو چارو لپاره شاوخوا 1 میلیارد یا عرب ډالر کلنۍ بودیجه لري. د شبکې تر چتر لاندې اغا خان بنسټ، د اغا خان روغتیایي خدمات، د اغا خان د پلان او جوړونې خدمات، د اغا خان اقتصادي خدمات او یو شمېر نورې ادارې شامل دي چې د ټولو سارنه شهزاده کریم اغا خان خپله کوله. د نړۍ شلو هیوادونو هغه په بېلابېلو اعزازونو او جایزو نازولو. بلخوا د نړۍ 1990 پوهنتونونو شهزاده کریم اغا خان ته د ډاکټورا اعزازي سند هم ورکړو.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال د تاسې غوږی د بر جنوبي روسان د شکتوي تحصیل اوسیدونکي د موبایل نتورک تړل کېدو له وجې شکایت کوي. د هغه سیمې یو قومي مشر ملک سید انور مشال ته ویل چې دوی له تیرې یوې میاشتې راهیسې له دې ستونزو کړیږي. د نوموړي په خبره فوجي چارواکو ورته ویلي دا مسله په شمالي بلوچستان کې د موبایل شبکو د ټاورو ویجاړېدو له کبله رامنځته شوې ده. د پاکستان په کمی سمله کې د بر جنوبي بلوچستان یو استازي زبیر وزیر بیا وایي د ستونزې په د هواري پاړې له اړوندو ادارو سره خبرې شوې دي او ژر به دا مسله هواره کړي. تفصیل د اشتاک مسید په رپورت کې ورو
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتو یو سدین کے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې حکومت یې د تیرې یوې میاشتې راهیسې موبایل نیټورک بند کړای دی چې په واجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د شکتو سیمه یو مشر ملک سید انور په دغه براکښې ویایي شمالی وزیرستان سے دوی دی ادری دے موبائل ٹاور چیکن دی آبندی دھماکہ کڑی دو آئی ورزاوی دی ندگے علاقے کنیکشن دے یہ سر دائی پدا وجہ بندے ور چیکن دائی نشتا دائی بہرحال دا خود حکومت د ریاست ذمہوری وی دا بنیادی حقوق شروع دری د موبایل نیٹ ورک بندش په واجه د خلک مشکلات د شکتو سیمه یو سی دین کای مشال ریډیو تا په درنګ بیانوی موجود بندے نور چکیم خلق تھی آگا کورتا ٹانگ ڈی خان کے راچے تا رمی شدری میں نیٹ ورک باندھ خال غریب تحصیل شکتو یو سی دن کے دے موبائل نیٹ ورک بحال کول غشتنه په باراکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر مشال ریډیو ته په درنګ وژغېده.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتو یو سی دن کی د حکومتی چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې موبایل نیٹ ورک بحال کول د پورا د زر بیړواندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو تاسو غواګي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې د 2024 کال د نومبر په 26 په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د خوډپ خیخو پیخو رڼې پلټنې وکړي. د ادارې د فروری په 3 په خبرخړې خبر پاڼه کې ویلي چې په هغه پیخو کې د بلل شوو او ټپي شوو کسانو په اړه د اسلام آباد روغتونو چارواکو سم معلومات نو ورکړي او ملکی رسنیو هم تر ډېره حده هغه په اړه غلي پاتې شوي وو. د بشری حقوقو کمیشن وایي دا متضاد دعوی باید د دې پلټنې وشي. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د بشری حقوقو کمیشن غوښتنه کړې حکومت د 26 نومبر د پاکستان تحریک انصاف احتجاج په ورځ د لانجې پلټنې وکړي. دوی د فروری په 3 په خپل ویبپاڼه دا هم غوښتلې د دغه لانجې په لړ کې د تحریک انصاف او د نورو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د هغه تنانو کورنیو سره هم خبرې وکړي چې په دغه ورځ وژل شوي. د کراچی پونتون په خوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشاور دې ته ویلي کمیشن تر هغه ورستو چې مکمل تحقیقات وکړي کوم رپورت او یا خبر پانه جاری کوي. او په دې خبر کې دوی دا هم لیکلي دي چې حکومت ته زور زبردستی نه کار اخستی او د خپل اختیاراتو نه تجاوز هم کړي. ظاهر ده چې دې ټولې مسلې رڼې پلټنې پکار دي چې راتلونکي وختونو کې په داسې سیاسي غونډو تشدد نه کیږي. ګورخه دا 1903 اویم چې متحده اپوزیشن جلسه وه په لیاقتبخ پنډۍ کې د نېشنل عوامي ګوند په زرګونو کارکوونکو ورغلي وو. د ذوالفقار لیبرټو حکومت په هغه مظاهره چانو باندې ډزې وشوې. د هغې وروسته ډېر اړې ګړې هم جوړ شوې. ما ته یاد دي چې اجمل خټک د هغې نه پس کابل ته تللی و. نو هغه شان حالات خو دوباره نه دي جوړول پکار. د دې پلټنې ډېر ضروري دي او چا چې هم د طاقت استعمال کړي نو په ضد عملیات پکار دي. تیر کال په شپږویشتم د نومبر تحریک انصاف د ګرد پاکستان خپل د ګوند غړي راغونډ کړي. اسلام آباد کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ازادي دود پر احتجاج کړو. هم په دغه ورځ د پاکستان تحریک انصاف د داووس رسم ګڼ شمیر غړي په ګولو وژل شوي او زخمیان شوي هم وو. د کمیشن خبر کې دا هم ویل شوي دي چې د تحریک انصاف کارکوونکو لیندي اوخ کې بیان کې ګیسونه او وسلې هم د احتجاج ځای ته وړې وي. د تحریک انصاف ګوند یو مشر او د خیبر پختونخوا صوبی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور هم د سمانومی ټلویزیون چینل سره د فروری په دریمه په خپلو خبرو کې ویلي د دوی ای ګڼ شمیر خلک وژلي خوشمیرۍ ونه خوده. علی امین ګنڈاپور نه چې پختنه وشي چې دغه چا وژلي نو هغه بیا دا ځواب ورکړي.
ګولیاں نه چلایي حکومت نه چلایي آرمی سے چلوائی پولیس سے چلوائی اور گورنمنٹ نے آرڈر بھی کیا گولیاں چلانے کا.
کولے حکومت چلاولی دی آرمی او پولیس چلولی د چلولو امر مو حکومت جاری کړو. زمونږ تنان وجل شوی دی په ګولو زخمیان شوی هم دی او دا پر ریکارډ دی. حکومت ته دې د مننن رحم انکار دی. زمونږ په دې خبره هم توت بحث شو د وزیر اعظم سره چې هغه وویل چې هیڅ نه دی شوی. خو بیا ورستون مې سردار وویل چې د مذاکراتي کمیټې اجلاس کې بعد کمیشن ته جوړولو په غوښتنه باندې خبرې وکړو.
تو یہ پھر معاملہ وہاں پہ اٹھا لیں گے.
کمیشن په خپل خبر کې دا هم لیکل دي دوی د روغتونونو سره رابطه وکړي. له هغه ځای ډاکټرانو ورته هیڅ معلومات ورنکړل. د داخله وزیر سره هم د رابطه کوشش وکړو خو هغه هم څه جواب ورنکړ. کمیشن بیا لیکلي د حیرانتیا خبره ده چې ملکی میډیا هم په دغه پیښه باندې غلې و چې وجه ریاستي ځورونه او بیا شاید خپل سنسرشپ وو. تحریک انصاف ګوند دا وکړی و چې په دغه ورځ د 1000 نه زیات تنان گرفتار شوي هم چې زیاتره په دا وخت په ضمانتونو آزاد شوي دي. خو بیا هم د گرفتار شوي او شمیره کوټلې نه ده. په هغه ورځ او له هغې وروسته د وفاقي حکومت لخوا بیا بیا ویلی شو دوی هیڅ یوه ګولۍ نه ده چلولې او نه یې څوک وژلي. البته دعوی کړې وه چې دغلته پولیسو او رینجر ځواکونو ته مالي او ځاني زیانونه اړولی شوي. د بشري حقوقو کمیشن په خپل جاري شوي خبرپاڼه کې دا هم لیکلي دوی د هغه اوو مظاهره چانو چې په دغه پیښه کې په مبینه ډول وژل شوي د کورنۍ سره خبرې کړي. خو دوی دا بیا نه دي لیکلي چې ګنې مړه شوي تنانو شمیره اووه ده او که د دې نه زیاته. په دغه ورځ په مظاهره چانو د ډزو او د احتجاجانو د وژلو نه هم د مسلم لیګ نون سره تړاو لرونکي سینیټر افنان الله د حکومت په وینا انکار کوي. هغه د فروری په درېمه د هم نومي ټي وي چینل سره خبرو کې ویلي د دوی خو یو تن وایي چې زر دي بل وایي چې 200 دي بیا بل وایي چې 100 دي بل وایي چې 80 دي بل وایي چې 500 دي. نو چې 200 ته خبر راشي نو ستا د خبر حیثیت نه پاتې کیږي. کمیشن دا هم لیکلی دی په دغه ورځ د سیاسي ډلې احتجاجان په مبینه ډول وژل شوي نو سیکورټي غړو هم د وژلو مبینه اطلاعات راغلي. کمیشن دا هم لیکلی دی چې دوی اندېښمن دي چې داسې تورونه چې د وژل شویو تنانو کورنۍ خپلو مړو پسې روغتونونو ته ورغلي وي انتظامیې د کورنیونه دا باور اخیستی و چې دوی به هیڅ یوه قانوني کاروایي نه کوي او د باور تر اخیستو یې مړي له ځان سره ساتلي وو. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال لته تاسو غواګي د ملګرو ملتونو د یو نوی راپور ښایي چې په پاکستان کې د خزو د حامله کېدو په شر کې کمواله راغلې دي. دا راپور د جنوري په 30مه د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خپور شوې دي. بلخوا په پاکستان کې پر خاندانۍ منصوبه بندي کارکونکو ادارې وای په هغه هیواد کې د خزو د حامله کېدو شر وسه هم زیاته ده ځکه چې د آبادی په لحاظ پاکستان د نړۍ 5م لوی هیواد دی. د خلدنیا راپور اورو چې د یوې میرمنې په غږ پیلېږي.
ډیر سړی خو پکې لادام و چې یاره زمو مور پلار بچی دینو لس لس ماشومان پیدا کولو نه.
دا د نوخار ضلع دیرش کلنه فرادا فره د درې بچو مور ده. دا وایي ټولنه کې اوس هم ښځو سره دا اختیار نشته چې څومره ماشومان به پیدا کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې فرا اوی د زوی په خواهش کې اکثره خلک زیات ماشومان پیدا کړی.
د درې کالو پورې چې کم دا خاص کیر کول وی غل کسونه ګران کار دی، نو دا ټول تکلیفونه مور تیرې یو دا غینه باوجود غي سره دا اختیار نه نظام چې لکه دا یو مور سره ډیر زیاتې دی. په دې نن سبا په وخت کې چې لکه زموږ خزو سره دا پاورز نشه شي یار به مونږ دا وای چې زموږ د دوه ماشومان وی یا درې ماشومان وی.
د ملګری ملتونو د حاملې زنانو عالمی شمیرو راپور کې د نړۍ مختلفو ملکونو حکومتونو باندې زور وړل شوی چې د کم عمرې ودونو باندې پابندي لګول سره د خزو تولیدي صحت ته پاملرنه وکړي او دوی ته د صحت اسانتیاګانی ورکړي. که څه هم ټولنه کې د ماشومانو زیږولو فیصله سړی کوي، ولی اوسنۍ جنکۍ وایي دوی به هڅه کوي چې دغه فیصله ښځه او خاوند په شریک وکړي. د مردان دویش کلنې یوې جنۍ چې نوی غوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو سره خبرو کې اووی نوی کول کې د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه ډیر پوها راغلی ده.
زه ګڼم چې څومره دا ماشومانو دا تعداد کم وي، نو دومره چې کم دینو ښځه به چې کم دینو هغه به پراپر هغوی ته ټایم ورکولی شي، صحیح طریقې سره به هغوی تربیت کولی شي. ځکه چې هغه کله صحت ناغه ټیک وي نو هغه هر څه کولی شي، چې کله صحت ناغه ټیک نه وي نو هغه بیا هیڅ هم نه شي کولی. دویم ریزن د دې کم ماشومانو زه وایم چې شاته دا دی چې مونږ کم نن سبا مهنګایي ته وګورو یا کم مونږ خرچو ته وګورو، مونږ د ماشومانو سکولینګ ته وګورو، د هغوی د ډاکټر خرچې ته وګوري، د ټیوشن خرچو ته وګورو، نو چې دا ټول خرچې مونږ مدنظر وساتو نو بیا په کار دي چې څومره زموږ ماشومان کم وي نو دغه طریقې بیا په هغه وجه باندې مونږ دغه ښه تربیت کولی شو، ښه سکولینګ کې دي شي.
ډاکټر کاشف علي خان وایي زیات ماشومان د ښځو صحت باندې بد اغیز پرې باسي. د چارسدی په یو روغتون کې چارې ترسره کوونکی ډاکټر کاشف علي خان تر مخه زیات ماشومان پیدا کوونکی خزي لګن شمیر بیمارو سره مخ کېدلې شي.
چې کله ماشومان ډېر پیدا کیږي کنه نو هغه کې د ماشومانو د مرګ چانسز ډېر زیاتی، هغه ته هغه شانتي د هیلث سہولیات به نه ملاويږي او چې کومه زنانه دا نو دي ته هم د بیماریانو چانسز ډېر زیاتی. اوس چې فرټیلیټي د دې کمی د دې سره با ټول نغټ اثر د دې په ژوند باندې غورځيږي چې ژوند به وګدي. فرټیلیټي ریټ سره چې کوم لایف ایکسپیکټنسی دا ډایرکټلی ریلیټډ ده. دویم ور سره با کوالټي اف لایف به ډېر زیات حقيقي.
بلخوا په خاندانی منصوبه بندی کارکونکو غیر دولتي سازمان پاپولیشن کونسل کمیونیکیشن سانګي ډیپټي منیجر اکرام الاحد وای د نړۍ نورو هیوادونو په نسبت پاکستان کې د ښځو حامل کېدو شرح کې هغه شان کمی نه دی شوی څومره چې پکار دی.
پاکستان کو اپنے آبادی وسائل میں توازن لانے کے لیے
پاکستان تبا خپل آبادی او وسیلو کې توازن د پاره خاندانی منصوبه بندی ته ود ورکول پکار وی. حکومت ته پکار دی خلکو ته د خاندانی منصوبه بندی سہولتونه ویډیا ورکړي چې آبادی او وسیلو کې توازن راشي. دا راپور مونږ ته ښایي چې آبادی او وسیلو کې توازن نشته.
د یادونې وړ ده تیر کال پاکستان کې د اوومې سرشمیرنې نتیجې جاری کړل شوې دي چې تر مخه د دې هیواد آبادی 3.49 لک ده. پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک دی. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
مشال د تاسو غوږی د رواني خبري غړي اخري رپورت په لور ستاسو پام را ګرځوم. ټاکل شوی د کرکټ چمپیئنز ټرافي سیالي د رواني فروری 15مه پیل شي چې د مارچ 9مه پورې به دوام لري. دا لوبي به په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې کیږي. په دې سیالو کې د پاکستان، هند او افغانستان په ګډون 8 لوبډلې برخه اخلي. نور تفصيل د اسرار العلوم په دې رپورت کې وو.
That's gone up in the air. Surprise takes the catch, it's all over. Pakistan win.
دا شیبه د هغه وخت دی چې کله پاکستان په 2019 کال کې د نړیوال کرکټ چمپینز ټرافی په فائنل کې هند ته ماتې ورکړه او د تلانو جام یې پورته کړ. اوس بیا د دفاعي چمپیون پاکستان په کوربتوب د فروری په 19 د اتلانو جام سیالۍ پیلېږي. د یو ورځنی میچونو په دې ټورنمنټ کې بعد د اته کرکټ لوبډلو ترمنځ 15 میچونه په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. په ګروپ اے کې پاکستان، هند، نیوزیلینډ، بنگلادیش او په ګروپ بی کې افغانستان، آسټریلیا، انګلستان او جنوبی افریقا شامل دي. هند چې له پاکستان سره یې څو واري جنگونه شوي په دغه هیواد کې یې له لوبې کولو انکار کړی او خپل ټول میچونه به په متحده عربي اماراتو کې کوي. البته نور ټیمونه به له هند سره د لوبې لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي او بیا به پاکستان ته ورځي. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی اوپنر احمد شهزاد وای دغه کار به د هند کرکټ لوبډلې په ګټه او د نورو هغو په تاوان به تمامیږي.
کہ بھارت اپنے سارے میچ یو اے ای کے اندر کھیلے گا.
ہند با خپل ټول میچونه په متحده عربی اماراتو کې کوي او دا د دوی په ګټه ده، ځکه چې هند ته با خپل ټول میچونه په یو شان پیچونو او یو شان ماحول کې ترسره کول. هندی لوبغاړي به ډیر زر له تماشبینو، میدان او نور هر څه سره ډیر زر عادی شي. بلخوا نورې لوبډلې به سم میچونه په متحده عربی اماراتو او ځینې به بیا پاکستان کې ترسره کوي او دغه تګ راتګ او د ماحول بدلیدل را بدلیدل به دوی ته یو څه ګران پریوسي او پتلو راتلو کې به د پریکټس وخت هم ځای کیږي. نو په چمپینز ټرافی کې دا هند ته ډیره ګټه رسوي
جو بھارت کو بہت فائدہ بھی پہنچائے گا.
البته احمد شہزاد وایي چې د چمپینز ټرافی لپاره د روہت شرما په کپتانی د هند اعلان شوی لوبډله ډیره قوي ده. شبمن گل د هند لوبډلې مرستیال کپتان دی. د غراس په نور لوبغاړو کې ویراٹ کوہلی، رشب پنت، جسپریت بومراہ او ارشدیپ سنگھ هم شامل دي. البته شهزاد وای د هند لوبډله پر دې له پاکستان خدا چې څلور سپین بالران لري چې پکې اکثر پټیل، کلدیپ یادو، واشنگټن سندر او رویندرا جدیجا شامل دي. بلخوا پاکستان یوازې یو ریګولر سپین بالر ابرار احمد لري. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان وسیم اکرم هم د تلانو جام لپاره د دې هیواد له اعلان شوې لوبډلې ډیر خوشاله نه دی. نوموړي د جنوري په 1 دوبۍ کې خبري غونډې ته وویل چې چمپیونز ټرافی ته د پاکستان وتل آسان نه دی.
اب اوپننګ کا بھی مسئلہ آئے گا، ایک ریگولر اوپنر تو فخر ہے.
د اوپننګ مسئلہ و پاکستان ته راځي. یو خو فخر زمان دی او د الله شکر دی چې دغه نامتو لوبغاړی اخیستی دی. د سره بابر اعظم کې دیشي اوپننګ ته وځي، ځکه سایم ایوب زخمی دی. دغه راز فهیم اشرف او خوشدل شاه چې په وروستیو میچونو کې ښه کارکردګي نه ده کړې هم لوبډله کې شامل کړل شوی دی. باید میډل آرډر بیټر رضوان وي. موږ سره تیز بالران هم شته لکه نسیم شاه، شاهین، حارس رؤوف او دغه راز حسنین. البته دا ده چې موږ سره سپین بالر یو دی او هند سره درې دي. دغه راز آل راونډرانو کې موږ سره عامر جمال او خواغی په ټیم کې نه دی خسته. د یو پاکستانی په هیڅ زغواړم چې فائنل پاکستان وګټي، خو دا اسانه نه ده، ځکه چې د نړۍ تر ټولو بهترینه اته لوبډلې په چمپیونز ټرافی کې لوبيږي.
لوک آی وډ لوف پاکستان ټو وین ابیسلی بینګ ا پاکستانی، بټ لوک اټس وونټ بی ایزی، ټاپ 8 ټیم ان ورلد کرکټ ار پلینګ.
بل خو د پاکستان کرکټ بورډ او چیرمن محسن نقوی ویلي چې ناقدین با خپل نیوکه کوي، خورده په خبره ډیره قوي لوبډلې اعلان کړي. افغانستان کرکټ بورډ هم د چمپیونز ټرافی سیالیو لپاره د خپل لوبغاړو نوملړو اعلان کړی. په اعلان شو لوبغاړو کې د افغان لوبډلې اوپنر ابراهیم ځدران هم له نږدې شپږو میاشتو ځنډ وروسته د لوبډلې برخه ګرځول شوی. په اعلان شوي 15 کسیز نوملړ کې د افغانستان د تجربه لرونکي سپین بالر مجیب الرحمان زی، الله محمد غزنفر نیولی او ترڅنګ یې بل سپین بالر نور احمد لکھنوال هم د لوبډلې برخه جوړوي. د دوی ترڅنګ صدیق قتل او نوی جادران اهم په لومړي ځل داسې مهم سیالیو ته غوره شوي. د حشمت الله شاهدی په کپتانۍ اعلان شوی لوبډله کې نور غوره شوي زیاتره لوبغاړي هغه دي چې مخکې هم د افغانستان لپاره لوبه کړې. د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش لمخې افغان لوبډله به د فروری پر 1 د سویل افریقا، د فروری په 6 د انګلینډ او د فروری پر 3 به له آسټریلیا سره لوبیږي. د چمپیونز ټرافی لوبې د فروری میاشتې پر 19 د پاکستان په کراچۍ کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د کوربه پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ ده. د پاکستان او هند ترمنځ میچ به د فروری په درویشتمه په دوبی نړیوال میدان وي. دغه راز د چمپیونز ټرافی لپاره په جوړ شوو دوو ګروپونو کې به له هر ګروپ څخه دوه لوبډلې سیم فاینل میچونو ته وځي. لومړی سیم فاینل میچ به د مارچ په څلورمه او دوهم به په پنځمه وي، او چې په دوی کې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به بیا د مارچ په نهمه فاینل لوبه وي.
158 India blown away in the final, and it's Pakistan who are through over the line. Massive win, great scenes.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.